אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمه بجې دی په افغانستان کې د ماخام اوه بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
د کندوز د خان آباد په پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر نوښتنو تر رسیدلی دی په ترکیه کې د تشدد د پیښو ډیرېدل د حکومت او کوردانو ترمنځ د سولې پروسه زیانمنه کړی ده او د عراق صدر اعظم د اصلاحاتو در اوصولو په لړ کې وړاندیز کړی دی چې د جمهوری ریاست او د مرستیالانو او صدر اعظم د مرستیال مقامونه دي فسخ شي
نن د یکشنبه ورځ د 1499 کال د اگست میاشتې نهمه د 2015 کال او بخې د اگست میاشتې نهمه ده او د اسد میاشتې 13 ده په افغانستان کې په سو خونړیو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوی دي پاکستان د حمله غندلې او د سولې په خبرو یې تاکید کړی دی د دې نورو رپورټونو نمخ کې زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي
د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر نوښتنو تر رسیدلې دي طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د خان آباد د پیش نمخ کې په کابل کې هم په ځانمرګ بریدونو کې په لسګونو کسان ووژل شول د تشدد د پیښو په اړه پام وکړئ د امریکا غږ تیر رپورت
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې په وژل شویو کې 15 اربکیان او څلور ملکیان شامل دي پرې برید کې 19 تنه نور ټپیان شوي هم دي طالبانو دغه ادعا په داسې حال کې کړې ده چې فعالینو د کابل د جمعې د ورځې بمی بریدونو کې د وژل شویو په یاد غونډه وکړه او شمې بلې کړې
دا ولس چې کوم غم په دې باندې دومره زیات دی او دغه کورونه ویجاړ شوي دي خلک شهیدان شوي دلته خلک زخمیان شوي دي ټپیان لرو دلته اوس هم خلکو وینه ورکړه دلته راغلو نو دې لپاره د خلکو سره غمشریکي وکړو
د یادونې په دې غونډه کې اکثرو ګډون کوونکو پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان باندې د بریدونو لپاره طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي
مش پاکستان ته وشو چې موږ ووسوم یو یو افغانان خپل دشمن پیژندل دي چې دشمن پاکستان دی
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړي او وایي
موږ په کابل او د افغانستان په نورو سیمو باندې ترهګري بریدونه غندو او موږ په دوامدار توګه د افغانستان حکومت سره کار کوو څو د سرحد په اوږدو کې په تګ راتګ بندیز پوره کړو
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو بل پلو په زابل کې نن په سلګونو کسان د کابل د خونړۍ بریدونو غندنه کړې ده او ماشونه کړې دي په دې حق را د عزیز الله پوپل بشپړ راپور د خبرونو نه وروسته اوریدل شي متحده ایالاتو په کابل کې وروستي بریدونه غندلې دي او د افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات زیات شوي دي چې شاوخوا 80% مسؤول وسلوال طالبان او نور وسلوال ډلې بلل شوي دي
د نفوس په برخه کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق چارواکي وایي تر 15 راتلونکو کلونو پورې به 4 میلیونه نور ځوانان هم د افغانستان په کاري جمعیت کې ور اضافه سي د یو ان اف پی ای د اداري استازي وایي په افغانستان کې د سولې تامین د ځوانانو له کار سره تړاو لري دغه درز زیاتوي چې باید د ځوانانو کارموندنې او تقویې ته زیات پام وسي په افغانستان کې د نفوس د 80% نه زیات ځوانان دي خو ځوانان بیا د بیکاری، بی سوادۍ او بدامنۍ د ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل نظر دا دي
اسباب کې هغه اسباب چې متاسفانه د هیواد نه زموږ د ځوانانو د فرار سبب کیږي بیکاری او ناامنی ده چې ناامنی اصلا د بیکاری په وجه رامنځته کیږي بنان دواړه یو د بل سره تړاو لري
یو ان اف پی ای او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ځوانانو مونیت نن خپل کرنای رپورت خپور کړ په رپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې 40% ځوانان وزګار لري په وزګارو ځوانانو کې په سلو کې اتالکان او 19% انجونی دي رپورت وای د نجونو د غشتلتیا او د بیکاری له منځ وړلو ترڅنګ باید چې معرفت هم پام وسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی پیشنهاد کړی دی چې د جمهوریت ریاست د مرستیالانو او صدر اعظم د مرستیال مقامونه د فسخ کړی شي. د عراق د صدر اعظم دا پیشنهاد د هغه اصلاحاتو یو برخه ده چې غواړي په عراق کې ښه حکومت وي او د اداري فساد سره مبارزه وشي. ښاغلی عبادی دا وړاندیز په هغه هیواد کې د ناسالمې ادارې په ضد د څو هفتو مظاهرونو وروسته نن کړی دی. په دې مقامونو او څوکیو کې چې عبادی د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده، د پخواني صدر اعظم نوري مالکي څوکۍ چې فعلاً د جمهوری ریاست مرستیال هم ده شامل ده. په وړاندیز کې د ګوندونو او فرقو په اساس د ونډو او چارواکو د ټاکلو د ختمولو خبره هم شامل ده. همدغه راز به د چارواکو لپاره د ګمارل شو ساتونکو شمیر هم کم کړی شي. د عراق کابینې د صدر اعظم عبادی دغه پیشنهاد منلې ده. اوس به پارلمان په دغه وړاندیز باندې غور کوي او د منظورولو لپاره به وروستۍ پریکړه کوي.
د سیر پرس خبري اژانس په راپورټ کې راغلي دي چې د ترکیه چارواکو ورته ویلي دي چې د غیوات په جنوب کې کوردی اغیانو د امنیتي ځواکونو په موټر برید کړی، یو پولیس یې وژلی او بل یې ټپي کړی دي. د مردین د صوبې د والی دفتر ویلي دي د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالو د شنبه پر ورځ نه وخت د پولیسو په افسرانو باندې د غزمه پر مهال ډزې کړې دي. وسلوالو کسانو د ترکیه په جنوبی ختیځ صوبې مسکی هم پر یو پوځي پوستې باندې د راکټونو برید کړی خو تلافات نه دی راپور سوي. په دې وروستیو اونیو کې په ترکیه کې د تشدد پیښې زیاتې سوي چې د پی کی کی ګوند او د حکومت ترمنځ د سولې پروسه زیانمنه کړې ده.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په جاپان کې نن د یکشنبه په ورځ د متحده ایالاتو لخوا د دویم لوی اتمی بم د غورځولو یاد شوه ده. دغه بم اویا کاله مخکې د ناګاساکی په ښار کې غورځول شوی و. نور تفصیل په دې راپورټ کې واورئ.
په بندري ښار ناګاساکی کې د اتمی بم د قربانیانو یادونه په یوه شیبه چوپتیا د کلو ګډیو په ایخودو باندې وشوه. په دغه مراسمو کې صدر اعظم شینزو آبه هم ګډون کړو.
جاپان به د اټومي وسلو پاک نړۍ لپاره کار وکړي چې په درې غیر اټومي اصولو دا کار کیدای شي. د نلرلو، نه تولیدولو او په جاپان کې د اټومي وسلو لپاره اجازه نه ورکول دي.
خو د اټومي بم زنو پاتې قربانیانو به بل هیله څرګندوله.
زبه هیڅ کله د بلې جګړې غوښتنه ونه کړم. کله چې مې د اټومي بم شیبه یادی کی اوس مې هم ځان رپیږي. زما د پنځه کسیزې کورنۍ نه څلور تنه په اتمی بم ووژل شول. زه به هیڅکله د داسې پېښې د تکرار غوښتنه ونه کړم.
د ناګاساکی په ښار کې د اتمی بمی برید له امله د اویا زرو زیات خلک مړه شول او همدا پېښه د دې سبب شوه چې په دویمه نړیواله جګړه کې جاپان تسلیم شي. په ناګاساکی کې له برید نه درې ورځې مخکې متحده ایالاتو د هیروشیما په ښار هم یو بم غورځولی چې په لسګونو زره خلک ووژل.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپورټ کې ویلي چې د یمن امنیتي چارواکو او حکومتي پلو وسلوالو ویلي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي برید په غلطۍ سره خپل متحدین پنه شکړی دي او لشتر لږه شل کسانې وژلې دي. چارواکو د نوم نصر غنول په شرط ویلي دي ځکه چې دوی اجازه نه لري چې د خبريالانو سره خبري وکړي. ویل دغه پیښه د یک شنبه پر ورځ نه وخت هغه مال سیوي چې وسلوال د جنوبي یمن په سایلي سړک د زنجبار شهر ته په لار وو چې پنه شسیوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی د مارچ په میاشت کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. حوثي اغیان د یمن پلازمینه او د غیوا د شمال د زیاتره برخو کنټرول په لاس کې لري.
اسرائیل نن د یهودو توندلارو په ضد نور ګامونه اخیستي دي او په غربي ترنګ کې نور مشکوک کسان هم نیولې دي او دوه مهم توندلاري بندې کړې دي چې پرته له محاکمې یا پرته د جرم د ثابتېدو نه هم کېدای شي چې شپږ میاشتې په بند کې وساتل شي. پولیسو ویلي دي دا چاپی په غربي ترنګ کې د وروستیو پیښو په سره ارتباط لري. خدای نه دی ویلي چې څومره مشکوک کسان نیول شوي دي.
او د چین په جنوب ختیځ سیمو کې د یک شنبه پر ورځ هم زورور بارانونه جاری ول او د شولډر په نامه سمندري طوفان سایلی سیمو ته د نسوي چې لوجه سیلابون راغلي او لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د چین فیوجان او زنجیانګ صوبې سخت ځپل سوي دي. مزګي شوې دي او اته کسان هلته وژل سوي دي. د یو ملین څخه زیات کسان د برېښنا څخه بې برخې سوي او چارواکي وای 2.5 لکه کسان د خپل کورونو څخه نور ځایونو ته انتقال کړي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. د رپورټونو په لړۍ کې اوله خبره دا ده چې په افغانستان کې په څو خونړیو حمله کې په لسګونو کسان وژل شوی دي. پاکستان دغه حمله غندلې دي او د سولې په خبرو تاکید کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
افغانان یو ځل بیا د انتقاد ګوته پاکستان د نسی او خپل گاونډای هیواد په دې تورنوي چې د خپل خاور نه په افغانستان باندې د طالبانو د بریدونو مخنی نسی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړي او وایي
موږ په کابل او د افغانستان په نورو سیمو باندې ترهګریز بریدونه غندو او موږ په دوامداره توګه د افغانستان حکومت سره کار کوو څو د سرحد په اوږدو کې په تګ راتګ بندیز ولګو.
پاکستان د جولای میاشتې په پیل کې د افغان حکومت او طالب چارواکو ترمنځ د خبرو کوربه وو. خود ملا عمر د مړینې خبر د دې سبب شو چې د خبرو دویم پړاو په ټپه ودرېږي. ښاغلی عزیز وایي پاکستان کولی شي د افغان حکومت سره د طالبانو خبرې هغه مهال له سره پیل کړي چې دا ډله د مشرتابه په سر خپل منځي اختلافات حل کړي.
خاره خبره ده چې موږ له طالبانو نه غواړو چې د جګړې پر ځای د خبرې وکړي، ځکه چې بل اخر جګړه د حل لار نه ده. زه فکر کوم چې د خبرو لمړی پړاو ډیر ګټور وو او زه هیله لرم چې دویم پړاو به هم د طالبانو د مشرتابه د مسلې د پریکړې نه وروسته تر سره شي.
طالبانو یو ورځ وروسته لاغه چې په کابل کې یو لړ ترهګریز بریدونه وکړل چې څه د پاسه 50 کسان پکې وژل شول. د موټر بم د یو بل ځانمرګي برید ادعا هم کړی ده. طالبانو په یو بیان کې چې امریکا غږ ته یې سوالی ویلي چې پرون د شنبې په ورځ د کندز د ولایت د خان آباد په ولسوالۍ کې د بمچونې په برید کې د دوی لاس و. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 9 ته ورسید. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې په وژل شویو کې 15 اربکیان او څلور ملکیان شامل دي. په دې برید کې 19 تنه نور ټپیان شوي هم دي. طالبانو دغه ادعا په داسې حال کې کړې ده چې فعالینو د کابل د جمعې د ورځې بمی بریدونو کې د وژل شویو په یاد غونډه وکړه او شمې بلې کړې.
د ولس چې کوم غم په دې باندې دومره زیات دی او دغه کورونه ویجاړ شوي دي، خلک شهیدان شوي، دلته خلک زخمیان شوي دي، ټپیان لرو، دلته اوس هم خلکو وینه ورکړه، دلته راغلو، نو دې دپاره د خلکو سره غمشریکي وکړو.
د یادونې په دې غونډه کې اکثرو ګډون کوونکو پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان باندې د بریدونو لپاره طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي.
موږ پاکستان ته وښیو چې موږ اوس هم یو یو افغانان خپل دشمن پیژندل دي چې دشمن پاکستان دی.
د طالبانو د نوی مشر د اعلان نوروسته په کابل کې تر ټولو بې ساري خونړي بریدونه تر سره شول. د افغانستان د پلازمېنې کابل اوسیدونکو اندېښمن دي. طالبانو د ملا عمر د مړینې د خبر نوروسته د افغان حکومت سره د دویم پړاو خبرې وزنډولې. له بل پلوه تر اوسه پورې دا هم روښانه نه ده چې آیا د طالبانو نوی مشر ملا منصور به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال وي او کنه. برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریده. نن د زابل په ولایت کې په سرګونو خلکو مظاهره کړې ده او په کابل او قندوز کې خونړۍ حمله غندلې دي. د زابل اوسیدونکو د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د دغه نه اعلان شوی جګړې په باب خپل دری سرګند کې. عزیز الله پوپل رپورت را کړی دی.
د زابل قهریدلو لارین کوونکو د کابل د پیښو قربانیان په ټول افغان ملت پوری اړوند وبلل او د استر بشری جنایات یاد کړ. دوی چې د کلات لارو کوڅو تر وتلی وو د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې و. د زابل اوسیدونکو له مرکزی حکومت څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د گاونډیو هیوادونو د نا اعلان شوی جګړې په باب خپل وروستي دریز څرګند کړي. ترلاریون مخکې د احتجاجي غونډې برخوالو د افغانستان په بیسوباتۍ کې د شاملو استخباراتي ادارو غندنه وکړه او د جګړې ملاتړ یې د افغانانو قاتلان یاد کړ. دوی پر مرکزی حکومت هم ژغ وکړ چې د خپل اتباو په دفاع کې عملی لاس پکار سي.
موږ غواړو چې زده زابل ولایت سره شر زره پوز د ولسه د جګړې د دغه پنجابیانو په مقابل زنګور دغه پنجابی د نقش نستماته سول راواله سول زستا په خله نکوه نیکه دروغ وای دروغ وای ټول ولس مرتا تشاولاله د دغه حکومت تشاولاله په مرجع ځخی موږ مستولاله
د غراز د زابل اوسیدونکو وای چې افغان ځواکونه ل خپل هواد څخه د مستقلانه دی پاپلوی ازمن کې پلوجو امکانات ولاړ دي او دا د ولسونو دند غنی چی د ملی لومړیتوب په ډول د عام ولس افکار د هوغي پملاتړ را جوړ کی
په کور کې پراته یو په بازار کې ګرځو په مسجد کې ګرځو په دفتر کې ناش یو د دوه خلکو ته برکات ناش
زموږ امنیتي ځواکونه په دې رمضان سره وکولای شو چې د دشمن هغه د سیسې په وخت او زمان سره د بینه یوسي چې خلک به تصور او توقع نه کوي
د زابل په گاونډي روزګان ولایت کې بیا د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د امیر اختیار رئیس په ورانکارو کړنو کې د لاس درلودلو په شک نیولې د روزګان ولایتي ویاند دوست محمد نایاب وایي چې د ډاکټر خاناغا میخیل په اړه امنیتي ادارې داسې راپورونه لري چې هغه په روغتیایي مرکزونو کې ورانکارو کسانو ته ځای ورکړي او د روزګان د محاکمو رئیس هم د هغه پر ضد اسنادو د لرلو خبره کړې نایاب زیاتوي چې په دې باب به روسي پایله لرسنیو سره تر پلټنو وروسته شریک شي عزیز الله پوپل امریکا جغ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی ویلی دی چې ډیر زر به د لغمان په ولایت کې د اوبو د دوه لویو او یو شمیر وړو سربندونو د جوړولو کار پیل شي اغه دا خبرې زمون خبريال زبیح الله غازی سره په مرکه کې کړې دي
د افغانستان په کچه په دولت او نړیواله ټولنه لوی نیوکه داده چې د بزګرو د للمیزمه کو د خړوبونی او کرنیزو حاصلاتو د تقویل لپاره داسې څنډه دي کړي چې د بزګرو د ژوند د سانتیاوي پر سمي شي خو په ختیځ ولایت لغمان کې ولایتي اداره وایي دغه برخو د سمخ د پاره تازه هڅې پیل کړي ترڅو د کاروانګرو شته ستونزې اواري او د ژوند کچه د خوالي خواته بوزي د لغمان والی عبدالجبار نعیمی له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د اوبو د سربندونو جوړیداته په خیره دی کړی دی
موږ په ځینې استنادي دیوالونو باندې کار کړی دی او کار پور باندې روان دی او ځینې نور باندې زونه چې دا د کروندګرو د پاره ډیر مهم لږ تاوی د مزکو ساتل د اوبو څخه ده د دې خبره علاوه ځینې کوچنی کوچنی د اوبو بندونه یا ځینې لوی بندونه چې ان شاء الله چې په دې کم وخت کې ان شاء الله موږ ته حقوی هغه ابتدایي سرویګانی پیل کو او که سرویګانی سی وی دغه لپاره مالی او بودجوي پروژوي هغه دغه کار تعقیب دا به مشتلاش کو ان شاء الله
هغه وای د بزګرو د لپاره به د سانتیا او په برابرولو کې د پامول کار کوي
کرنې او مالداري دغه برخه چې دلته وینم چې په دې ځای کې ډیر کار ستدي او ډیر ځات په خاص توګه سبزیجات چې د دې ځای کې خنور ولایت ته هم ځي موږ به ان شاء الله په دې برخه کې ځینې داسې قدمونه واخلو چې د دوی دغه پروسه او د دوی دغه مارکیټ ته د باندې د خپل سبزیجات استل دا به نور ان شاء الله دوی ته کومک مرسته ورته
نو ما وړې وای د یو شمیر سربندونو د جوړیدا د لپاره سروي سر ته رسیدلی او ځینې ترکار لاندې دي چې د چارو په سر ته رسیدا به د بزګرو ډیر للمزب کې پابي بدلی شي په ورته وخت کې د لغمان د کرنې رئیس انجنیر محمد اسماعیل دولت زیوی په دغه ولایت کې د اوبو د دوه لویو کانالونو د سروي چاري روان دي چې په زرګونو هکټار للمزمه کې په ابي بدلول شي
د ملي په استقامت په یو کوي سروي د افیلن روانو چې د بانک جهاني د خونه ده او د لنګاو په استقامت باندې سروي به شو شي د خو امنیتي وضعیت په کتو تر اوسه په منظور شو نه خو ممکن چې د دې د منظور دوه په اړه راځي دي او ممکن دا په منظور شي چې په سنتر کې دوه سره تقریبا په لغمان کې د شرو 15
زره هکتار په شاوخوا کې نور زراعتي ځمکې زیات شي هغه وای په دې سربېره د درې نورو سربندونو د جوړیدا سروې بشپړې شي چې د کرنې وزارت په انکشافي بودیجه کې شاملې او زر د چاري پیل شي خاغلی دولت زیامدار ازویل ک په لغمان کې اچوي سربندونو جوړ او بزګرو ته د سبزیجاتو د کر نورې زمينې برابرې شینو په دغه ولایت کې د سبزی کرل د کوکنارو خه بدل کېدل شي په همدې حال کې کاروانګرم د سربندونو د جوړیدو سره د خپل للمیز مکونه د حاصلاتو تملري
کوم بندونه چې دی هغه خپله کړي او باز یې نه سي انکار پاتې دي ګټره زموږه کدا ملګری وګو باندې شراب شنو یو په یو نیم بس هغه اصلات هم اضافه کیږي او کار هم بس هغه کیږي په مخته وړاندې ځي.
که څه هم په تیرو دیارلسو کلونو کې د کرنیزې برخې لپاره ډېرې پیسې ولګېدې، خو د هغه وخت پلی شوې پروژې اکثره بیرته پل شوې او د خلکو غوښتنه دا ده چې د دې حکومت اداره دې په شفافه توګه د پروژو پلي کېدا او څارنې ته ملا وتړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو مسلو نه مخکې راځي چې وګورو چې سپورت کې څه تازه خبرې دي. هغه هم د افغانستان په سپورتي ټیمونو باندې غږیږو چې اوس سپورتي ټیمونه چیرته دي. مطالعه سب سوای
مننه. موږ خو زیاتره چې د اردن کوچ کمیټه علاقه در ټول لوبو سره علاقه ده، خو کرکټ سره ډیره علاقه ده، ځکه چې د ځوانانو د نوې توجه رجحان کرکټ طرف ته زیات شوی دی، خصوصا د افغانستان نړیوال لوبو کې ځلیږي. څنګه چې مخکې خبرونه کې موږ معلومات ورکړل چې افغانستان د کرکټ شل ورځ نړیوال جام ته ځان رسولی دی او هغې لپاره به تیاری نیسي. دې تیاری په لړ کې افغانستان د لپاره چې هغه ټیمونه چې نور ټیمونه هم په دغه لوبو کې برخه اخلي، لکه زمبابوي، آیرلند او عربي امارات، نو هغوی سره د افغانستان د کرکټ لپاره لوبې په نظر کې نیول شوې دي. څه معلوم شوې دي؟
یعنی د شلوریز جام نه مخکې مقدماتي یا د دوستۍ؟
نه، د دوست رسمي لوبې دي، لکه دا غویم هم تمرین نشو دي، هم موشي، نو رسمي لوبې هم دي. او د افغانستان د کتونکو لپاره، مینوال لپاره هم یو فرصت به برابرېږي چې دوی د ټیمونو سره لوبې ویني. نو کوم چې معلوم دي، هغه د اکتوبر په میاشت کې دي چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به ځي زمبابوي ته. هلته به د آیرلند ټیم هم راځي. افغانستان، زمبابوي او آیرلند به د یو بل سره لوبې کوي. سبا یو ورځ نه لوبي، سبا شل ورځ لوبي. همدې جریان کې به بیا زمبابوي راځي عربي اماراتو ته، هلته به افغانستان کوربي، افغانستان به د زمبابوي سره لوبه کوي. همدا شانتي افغانستان به د عربي اماراتو سره هم لوبي لري. دغه ټول معلومات هغه دي چې د افغانستان کرکټ بورډ مشرانو مختلفو
اماراتو کې به افغانستان ولې کوربي؟
د سده چې افغانستان کې خپل داخل ته خصوص نه راځي کنه. پاکستان کې چې 2009 کې حمله وشو د سریلانکا په لوبغاړو، هغه نه پس پاکستان دوبۍ خپل قربا د کورټ میدان کې هوم گراوند اوسته استلاکی وي، او شارجه چې ده هغه د افغانستان کور دی. نو هر څوک نړیوال ټیم چې پروګرام لري، اومند سي کې زایباجان چې د کرکټ نړیوال شورا د راتلونکو میچونو لوبه د پاره تقسیم اوقات جوړي، یو ورته هوم سیریز وي، یو ورته ابراډ، یعنی خپل کور کې بل چا کور خارج کې. نو افغانستان چې کله هوم لوبه کیږي، هغه مطلب دا چې اماراتو کې پکې شارجه کې دغه ته کې. نو افغانستان راتلونکو لوبه هم دی، بل د افغانستان ټیم نو لسکلن ټیم به زی د دې میشت په اخره کې ماليزیا ته چالت د نو لسکالو انډر 19 چې کوم ټیمونه دي، سعودي عربستان، نیپال، عربی امارات، ماليزیا، دوی به سره په یو ټورنمنت کې برخه اخلي. و زستی د افغانستان الف د کرکټ لوبډله چې ده هغه په سریلانکا کې ده. د سلور د یو لوبه به غټلې ده، د سریلانکا د محلي ټیم نه اوس یو بل لوبه روانه ده. نو دا چې نتیجه رااله، اوبه هم تاسو اوریدونکو سره شریکو.
ډیره مننه ابد سه کور ودان.
راز چې د یو عشق پنوم د سره مشورو کو لمانا هم دا ډیر عمر جانانا پاتشوي لمانا هم دا ډیر عمر جانانا پاتشوي ما زر سینې تلاست ما وې مانا پاتشوي ما زر سینې تلاست ما وې مانا پاتشوي دازر هغه ناری کړی چې د چانا پاتشوي دازر هغه ناری کړی چې د چانا پاتشوي
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو په کابل او قندوز کې د خونړیو بریدونو نه وروسته آیا وسم په کار ده چې د حکومت نو وسوالو مخالفینو سره د سولې خبري وشي؟ د سولې په خبرو کې باید د حکومت دریسه ډول وي، نرم که سخت. تاسو څه فکر کوئ قدرمن اوریدونکو؟ د خبراتو رو یا گفتو شنو د نشپې په خبرونه کې په همدې موضوع د ملمنو سره غږیږو. کابل شي وروسته خبرونه ته تلیفون کوي او خپل پوښتنې مطرح کوي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایو.
د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر نوښتنو تر رسیدلی دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د نفوس په برخه کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق چارواکي وایي تر 5 راتلونکو کلونو پورې به 4 میلیونه نور ځوانان هم د افغانستان په کاري جمعیت کې ور اضافه شي. په زابل کې نن سلګونو کسانو د کابل د خونړۍ بریدونو غندنه کړې او لاریونې کړې دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وړاندیز کړی دی چې د جمهوری ریاست د مرستیالانو او صدر اعظم د مرستیال مقامونه دي فسخ شي. د عراق د صدر اعظم دغه پیشنهاد د هغه اصلاحاتو یو برخه ده چې هغه غواړي چې په عراق کې د غوره حکومتداري او د اداري فساد سره مبارزه وکړي. د سیر پرس خبری اژانس په راپور کې راغلی دی چې د ترکیه چارواکو ورته ویل دي چې د غیبات په جنوب کې کوردی یاغیانو د امنیتي ځواکونو په موټر برید کړی، یو پولیس یې وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د سیر پرس خبری اژانس په بل راپور کې راغلی چې د یمن امنیتي چارواکو او حکومتي پلو وسلوال ورته ویل دي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو هوایي برید په غلطۍ سره خپل متحدین په نشه کړی او لږ تر لږه شل کسې وژلي دي. د چین په جنوب ختیځ سیمو کې د یک شنبه په ورځ هم زورور بارانونه جاری ول او د شولدر په نامه سمندري طوفان ساري سمو ته د نسوي چې له وجې سیلابونه راغلي او لږ تر لږه 16 کسان مړه کړي دي. او اسرائیلو د یهودو تندلارو پر ضد د یک شنبه په ورځ نور ګامونه هم اخیستي او په غربي تړانګ کې نور مشکوک کسان هم نیولې دي او دوه مهم تندلاري یې بندي کړي چې د شپږو میاشتو لپاره پرته د کوم جرم پر ثابت سی باندې کولای شي. پولیس ویل دي چې دغه چاپی د غربي تړانګي کې د ورستیو پیښو سره اړیکه لري. خدای ونه ویل چې څومره مشکوک کسانې نیولې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل او قندوز کې د خونړیو بریدونو نه وروسته آیا اوس هم په کار دي چې د حکومت د وسوالو مخالفینو سره د سولې خبرې وشي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ کولی شئ وروسته خپل نظر څرګند کړئ. د خبرو اترو یا گفتو شنود د نن شپې په خبرونه کې په همدې مسلې د میلمنو سره غږیږو. زموږ د استودیو د ټلیفون نمبر دی 202-619-1116. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. تا دې اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو